د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلاست. قدر من اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورند کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړې. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبه د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ شوبلې ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ایزو افغان چارواکو ازادۍ رډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستانی ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ شوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شمول او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو یو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړه چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکینګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلوالې ډلې کړې. دا جودری د کلی جامع جمعات کې د اکتوبر د 13 نیټه دی برید کې شاوخوا اویا کسان وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په افغانستان کې د ناتو استازي نیکولاس کې ازادي رادیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دوی وی وځي تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځای چې خبرې ملکتر لګ نه هش پېته کسان وشل. نو دایش هلته حضور لري او دا جدي اندېښ نه ده. نو مولدا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورز امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د دایش توسلوال لړل رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې لڅو کلون رئیس د دایش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر سینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې د ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناتو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څرا منسته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناتو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنی مراحلو له لارې رسمي شي. دا دی هوکړه لمخې کچيري له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي. برتانیا د جنوري تر یو دیرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. دا ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي سو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوی وه د اکتوبر تر یو دیرشمې نیټې له دې ټولنې ووسي. دا له 2016 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوالو ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یوه کارپوه سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانع شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحی مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو هم ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپله ګزاره مزاره پرې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپېریال اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې میرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په نړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یې
من تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه و د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خوا ته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس ساتی دلته راغی او مونږ ته ویلې چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوندو ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل صاحب دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دي عملته ځان رسولی دی او سر سوری تکړې په اصطلاح خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوې وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډیره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده او دغه ساحه چې ده که چیرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د څار لاندې راځي او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نشي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګه ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته د دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون بې معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالي شوي دي، پاکستان شاته تللی دی او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاند راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او کبل دلیل درلود؟
تکل صاحب اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغې پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي. او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځینو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت نا وخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ و چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولي دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولېږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
څوک پیسې ورکوي هغه نر غوندې ځین نه نوځي کمیشن کاران ستا 15000 شپږ پیسې څوک سالری هغه ورکوي هغه په الله نه نه بازي بهغه مخبل لګوي زلک.
تراب او اسلام الدین هم لورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره کمیشن کاران د یوې ویزې په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
د دا درې بشپړه چې زمونږه ویزه نه لګیږي بیګارانو بس اسکر رالو علاقه کوله وسو سړک نه خوا غړې وسو بس ویزه نه لګیږي وزه یې سره وسو کوم چې پیسو والا دی هغه کار کوي مونږ کار نه کوي
لس زره دوله زره روپۍ غواړي زمونږ دومره واس نشته لس روپۍ مزدورۍ لزو پاکستان نه او دوه مونږ له ویزې نه وای دا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت له چې دا کار دې اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبه د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many
visas. It's gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkawi. Mug da afghanano la para da visa pa warkawalo ki azad chaland laru. Kho ka fasad maujud wi haga da safarat la angarna bahar dai.
Da safarat pa khpala khabar pana ke da ham wayli che patiro nah myash tu ke salor lakau 50 zar afghanano ta visa warkidi de. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نشول پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي ځینې درملنې ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان کې ځند درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي
ورسره له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د اخرب میاشتې تر درويشتې منټې وزنداوه د موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې وای دا ځند لاسوهنو او درغلیو ته زمينه برابروي د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځند اعلان د منلو وړ نه دی د شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبه پورز یوې خبری غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځند دلایل څرګند کړي
اصل 2014
دی وایله 2014 میلادي کال لیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي محل وشتر پخولند کیږي دا عمل د منولو نه دی که د کمیسیون ارشیف ته مراجعه وکړي خپل ویلي و چې بایومټریک د سګاوس خاګټ اخلي او کول شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي روز نتیجې ابتدایي اعلان وکړي
سارون کې بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي دا بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندی وای دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کړو د سرعت قرباني کړو زموږ دلایل پر ځای دي ځان د درغلې په معنا نه دي بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دي
ملت افغانستان هست
دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځند اومته عملونه تخنیکی ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځند د مواد رالیک یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وخوده که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې بعد د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي خود سارون کې بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولای چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا له وخته مخکې پریکړه ده
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه تر پختلې دي چې تر دې د ماده کمیسیون لخوا شوی
دا صراحت لري په قانون دی ټول تاکونو کې چې تر عمل په اخر یومیاش کې دوی تغییر نشي ورکولای او دې څو واره دا کار کړی دی هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی وو دغه په مطابقت او د طرز عمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو سقوی یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي ناوخته ده اعلانې ده خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي دغه خطر دا مخالف قانوني عمل دی مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاری ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت اثر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي
ډاکټر صاحب اساس له نظر اول کمیسون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي اساس له نظر دلیل څه دی
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټواله ده او لبلی خوان ناچاری ده ناچاری منظور داری چه کله کله مداخله کیگی دی په کارو کې د نوماندانو لخوا فشارونه راځي دی میډیا فشارونه ای او هغه فشارونه دی مجبورۍ چې خپل طرز عمل دی په خو لاندې کی او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او درک شفافیت مې سراوړي چې سبب دی ونس کولای شي او بهانه جوړ کړي لږه خاطر تر زمل نقدي کې زه په دې عقیده یم چې دا نقص دی تر زمل کړيختیا هم کمبل شي د پردې شاتني هدف شفافیت دا مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دا پایلې چې اوس راوځي دی ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نو وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس ټاکي
یو مسله بل دا ده کچيري البته اندیښنه ده کچيري ورسته پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شول بیا شاید ژمه او یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کی چې په ژمه کې انتخابات نکېږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوای دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو امدان د مراد کړې او دا شونې نه ده او سم دا امکان نه لري حتی کم دا او سم پایلې د ابتدایي نتایج اعلان وشي هم دا او سم کوسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور لمیاست نه دی آینده کال ټول ټاکر وسو کولای دی لپاره چې خدا خو ابتدایي نتایج دی او پایلې دی
د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ د موادو بای لوړې شوې دي کابل خاریان د حالت ډیر اندیښمن کړي خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سوانګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کوم لایحه نه لري لکابل ناجیا ساپی د ازادۍ رادیو خبریاله د کابل خار وټونو تاتللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي
ګل رحمان په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي په چې ژمی را روان ده
لرګي به شي نه کوم ګران دي تر غازم قیمتي دغه قیمتي دي لپاره چې د خپل گزارم زار په باندې وګورم البته جام خپل نه د پکري باندې وسی خو مسله دې لپاره موږ شي نه ټولو
د ژمی په رانږدې کېدو سره یو ځلې بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه هغه نه نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزاني راسي نرخونه راکته سي لرګي ارزانه سي منګه وا.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې اوس ډېرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیو لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کیږي او تر ډېرې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته. د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کیدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ام اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غوړي سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده. د درمل دي سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شموله وبلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
افغانستان قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات هماغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي. خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولي دي. زه به درته ویم لکه په یو بیت کې په تشکیل کې لابراتوار نشته، نرس او ډاکټر دواړه نشته، خو موږ بیت کلینیکونو کې نرس هم لرو، کلینیک لابراتوار لرو، په ډیرو کې
په پکتیکا کې د عامه روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته. ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې تر څنګ درې ښځینه ډاکټرانې لري بلکې د دې ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
عزیز رحمان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلی پیښه یوه ستره او نه هېرېدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسید، او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسلوالې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او څوک یې بیا په توپونو ولي. دولس بجې او بخې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار بیا د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کلام چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو یې ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي. اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی د راتلونکي کال د جنوري تر یو دیرشمې وځنډي. د اروپایي شورا مشر نن پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې وځنډول شي.
د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي او کنه، او کېدای شي پر اساسي نوموړی استیضاح شي کنه، روانونه پر سپینې ماڼۍ متمرکزې شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ترامپ استیضاح کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کیږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ترامپ له خپل دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن بچې ګمان کوي د اوکراین له ولسمشر سره د ترامپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ترامپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و، ویلي و چې هغه د ترامپ د خبرو شاهد و چې هڅه کړې و د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا $400 میلیون مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ترامپ اقدامات انتر پختنه لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکي یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ترامپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزورې ده، تغذی ده، سالوه خو لیده من نسواله شپه غونه خان خوب بسر تیروی پمپر رو تبدلوی.
د ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
اول دار تو وای چې دا پغه یې کې دي چې دا د الک د کنجلۍ
نجلۍ ده.
د څومره وخت ده؟
اتو میاشتو ده.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیه شوې ده.
ولې سوی تغذیه شوه؟
داسې وږي وه، شیدې مې نه وې.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله.
شیدې دې ولې نه وې؟
لاول زیاتې وې، پس تا چې بیخي وچې شوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته چې تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذیه کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذیه ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک انجلۍ نورتي.
هغه هم سوی تغذیه دي؟
زوی مې ښه وه، بله انجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذیه وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلی؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انا پیدا شول. بیا دا ما شدي ستا ده، اوس م ستا ده تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي. هغه ته یو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذیه ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذیه سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کې پرېښېده، مې راوستله.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر یې؟
ولاک خبر یم، مثلا منه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب سره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وایي اوس؟ خو ویده ده.
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوی تغذیې ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. دا راته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
بصره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا
سوی تغذیه
ولې درنا سوی تغذیه؟
دا شیدې نه خوري، زیل وسره کې خپل دمو شیدې نه خوري، زیل کې وسره.
څومره وخت کېږي سوی تغذیه سوی؟
دا څه پیدا سه یم د څه ده؟ څه پیدا سه یو پاوکام یو کیلو وا، اما سه وا وا بیا د غوا شیدې ورکولې. هغه سره نه کېدل، نه سال کېدل، بس سفره به کوله. بیا دل تر اړه دلته یو تل لولې وای، دا سوی کاغذ نه دنه. بیا ما ته یو لول ته قدرت ده، دا تر اړه ولي ګلو وای، دا سوی کاغذ ده. څنګه ستار کلته؟
نو دی غوا شیدې چا په مشوره تا ورکولې؟
بس خپل ورکو، من ورکولې کنه
خپل سر.
او
بل اخر انجلی سوی تغذی سو.
او شیدې نه پلګې دی پټو شیدې سفره ته کول، مته اگر زولې.
اول دی ولې ډاکټر ته راوسته؟
ډاکټر ته راوسته دلته شیدې ته ولې پیغام بیا ورته وخت لري، هغه سره مخانه سو. او سم دلته را ورو دلته شکر ده خدا اوس.
څومره نارامي کې، څومره زړې.
دوه شپې انده سي وسره ناستم دلته، ودې سي خدا ورو وسو. ته ډیر خاص.
چی شي سره ده خاص؟
دا دوه شې سره ستنه سره.
اوس خدا.
اوس ورو غو جوړه ده.
پرې بول کونچ کې یو بل میرمن ده چې دا هم خپل ماشوم سره دلته بستر ده. نوم دې راتوې؟
اجر مغزنه. ما ماشوم مریض ده.
چې پیسي وي؟
پرسیدلای ده ته به کې.
چې پرسیدلای ده ډاکټرانو څو ویل چې والی پرسیدلای؟
ډاکټرانو؟ ډاکټرانو نو خدای به جوړ کسم.
چې دې ورکول په کور کې دته؟
ډوډۍ نه ورکول.
لچی سره؟
دا شیدو سره.
بل چی؟
بل لش سره نه ورکول، خالي شیدو سره.
خالي شیدو سره.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې خوار ځوکی ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوشي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوار ځوکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوار ځوکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکي یا سویت غذایی یا مل نوتریشن عمده نښې نښانې زه به په دریو کتګوري کې درته تقسیم کوم. اول موږ درې رقمه سویت غذایی لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسېدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټټ وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدی شحمی کتلات چې کوم دي او حتی عضلي کتلات دا ذوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دواړو مکس دی، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو به وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلا دي خپې به پړسېدلي. عمده اعراض ولایمې په دې مرسموس کې مهمه خبره همدغه د وزن بایلل دي، او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې منسرازي که دی د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کشکې لکه خلطهی پتلونی چه آغوسته وی، دا پوست دومره ده پا زان بانده پیستولا لوی شوه وی. ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی. پا جلد که تغییرات منسترازی، پا زمن که دو دی اشتیا خده زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ور تا برابر شی دیر زر بر تخبل وزن آخلی. بل شکل چه اغا پرسیدل شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرونیوتریتونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کېږي. د دوی جلد متفلسه وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي، او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکي یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیې ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذی اخته دي، په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو تداوی سره باید فرق وکړي، او بر علاوه د ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذی حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله داسې ده چې غذایي مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا هغه غذایي مواد نشي اخیستلی، او یا هم په جذب کې مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایي مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایي مواد نشته، چې دا کیدای شي چې د فقر غذایي او دا د غربت لکبله وي. خو کله کله کیدای شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسایل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل ده چې ډېر مالدار ده، ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي، او عجیب و غریب پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیری اخته کیږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنکړي، ده ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت دی. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز، او په همدې ترتیب دا ماشوم ځي خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت دی. خو امراض هم شته شي سبب د سوی جذب یا عدم د جذب غذایی موادو کیږي، او استاستا ماشوم ځي د هغه ناروغۍ پر بنا ازی خوارځواکۍ ته، او بل هم د فرهنګي کلتوري او همدارنګه خصوصا د میندو د پوهې د کچې پورې هم ارتباط لري.
رئیس صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته څه په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانېږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خوارځواکۍ اخته نه سي؟
ډېر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودي اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي، زما توصیه دا ده چې اول زر تر زره دې ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شودي شروع شي، د مور شودي تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي. سل فیصده تا تنها د مور شده د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع شي. دا غذا حتمی نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغه موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چونچرګان شته، هګۍ شته، چون غوایه شته، هلته مستې شته، کله او کر شته. نو هلته سبزیجات او میوجات هم حتما په یو فصل کې یو میوه پیدا کیږي. مهمه دا ده چې د دغه غذا نه څه رقم استفاده وشي. کله چې ماشوم شپږ میاشتنی شو، شپږ میاشتو نه وروسته متممه غذا، متممه غذا په اول کې باید نیمه جامده غذا وي، لکه ګوره، اوګره، شوروا برنج، لکه شوروا د ترکاري، جوشې کړي، هګۍ، همدا رقم مستې. هغه حبوبات چې په کور کې پیدا کیږي، د هغه حبوباتو ګډ وډ جوشول، لکه نخود، لوبیا، وریجې، غنم، دا ټول چې په دیګ کې واچوي، ګډې کړي او دوی ته بخار ورکړي، د همدغه نه ډېر ښه غذا جوړیږي. که ماشوم ته ورکړل شي، تاسو مطمئن اوسئ چې ماشوم به خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي.
ډېره زیاته مننه زونده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدرمنه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است؟ علام مال او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د لوبو میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ، د لوبو میدان د دیونی په خبرونه کې د نن ورځې سپورتي خبرونو ترڅنګ به ووري چې ولی د وشو افغان ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نشو کړای. پر دلایل د دې فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره خبرې کوو.
خو مونږ ورزشکار هم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په د سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو، یا دوه نمره درې نمره توپیر وو.
د شان د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
اوس زمونږ آمادګي دا د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقاتو کې پنځتیما اشتراک کوي.
خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورچې امید ظهیر ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیا جام د 2000 کال د مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غسیالې چې د اسیا د شپږ سلويخت هیوادونو ترمنځ په 11 ګروپونو کې دراتونکو نوومبر میاشتې په شپږم نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه پای ته رسیږي. د دې فدراسیون د نشراتو مسؤل شمس امینی ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله په شپږم ګروپ کې د عربستان، ازبکستان او هند سره سیالي کوي. د سیالۍ د سعودي عربستان د الخبر خار په شاهزاده مسعود بن جلوی لوبغالی کی کیک په جلال آباد ښار کې د نشئی توکو د مخنیوي په هدف د کرکټ د لس لوبډلو ترمنځ 200 سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د شایق مطبوعاتي نتورک او میټرو ادارې په مالی ملاتړ کیږي. د شایق نتورک یو غړي او ژورنالیست نجیب الله ساحل د پرانیست په مراسمو کې یادونه وکړه چې د دې لیگ له جوړولو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه، ورورولي او د سولې پیغام رسول دي. په دې سیالیو کې د سفارا رادیو، شرق رادیو، ټلویزیون، د فدراسیون ورزشي خبريالانو لوبډله، اصل کرکټ کلب لوبډله، تندر لوبډله، د چپرهار ځوانانو لوبډله، د کرکټ ځوانانو، د کرکټ اتلانو لوبډله او سپین لوبډله لوبي کې. او د استرالیا د کرکټ اوپنر توپ وهونکي ډیوډ وارنر خپل د 33 کلیزه د سلیز په وهلو سره ونمانځله. 13 ورځې چې د خغلی وارنر د زګیدو ورځ سره برابر و، د سریلانکا پر وړاندې په لومړۍ شل ورځې سیالۍ کې سل منډې وکړه او ناس وزیدل له میدان ووت. دا د کرکټ په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې د خپل زوکړې په ورځ سلیزه وه.
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې له کومې بریا پرته بیرته افغانستان ته ستنه شوه. دا چې د وشو ملي لوبغاړي ولې په دې سیالیو کې د کوم مډال په ګټلو ونتوانېدل، د افغانستان د وشو فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره مو په همدې اړه ځانګړي مرکه کړي او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د چین د سیالیو په اړه معلومات راکړي.
امونګ تیم چې په دې مسابقه کې ګډون کړی دی، دا مسابقه جهانی مسابقه وو، تقریبا سل کشور اضافه تر په دې کې ګډون کړی وو. مونږ نه کسان وو، شپک ورزشکاران وو، یعنی 15 تنه ساندا یا هغه کسان چې په میدان کې دا مسابقه کوي، دوه یو په یو او بل دا د تالو مسابقه وو چې د نمایشي مسابقه لري، دغه فارمونه ده، فارمون اجرا کوي، او دوه مربیان وو، دوه بخشه کې، او یا هم د تیم منیجر یا د تیم رئیس وو چې مونږ په دې مسابقه کې ګډون کړی وو.
لاسراوړو نه سواد دې مسابقه
په دې مسابقه کې مونږ خو هیڅ لاسراوړو نه لرو، په دې خاطر چې بل مسابقه چې وو مثلا اولمپیک مسابقه وو، آسیایي مسابقه د اولمپیک وو، په هغه کې مونږ مدال واخیسته، جانی مسابقه ستره جان مسابقه کې مونږ پخوا واخیسته، او په دې مسابقه خو اس نه وو، په دې خاطر دا نه وو چې مونږ کسان یعنی ضعیف کسان وو، قوی لوبغاړي مونږ درلوده، قوی لوبغاړي مونږ سره وو، ښه مسابقه کړی وو، خو زور هم دومره وو، همدومره زور وو هغه سره مونږ مسابقه هغه کسان چې مسابقه کوي همدومره زور وو، دا قهرمانان وو. پخوام مثلا خالد وټک په دې کې یعنی مدالیست وو، قهرمان سړی ده، هغه هم ویلی وو دا بلا نصرت الله حبیبي یعنی جهانی مسابقه کړی ده، هغه مدال هم درلوده، خو زور هم دومره وو.
یعنی موږ د دې نه نور قوي لوبغاړي نه درلودل چې تاسو وړی وې کنه، د دوی حریفان چې هغه قوي وو تاسو په نظر؟
نه، یو خو دا خو داسې په افغانستان کې دا قوي کسان وو، د دې نه هیڅوک قوي کسان نه دي فدرشو پدرشان کې. او بل خبره دا ده چې مثلا د چینایان چې دا بنیانګزاران ده، او چینایان یعنی اوله خبره کوي په جهان کې، اوله مسابقه د دینام د دې مونږ قهرمانانم چینایان سره وو، په دې خاطر چینایان خو ډیر قوي ده، او یعنی مسابقه ختم شو، یعنی چینایان وګټل، خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په دا سایتونه ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو، داسې نه وو چې مثلا زما ورزشکار هیڅ نمرې نه ده واخیسته او د چینایي ورزشکار شل نمرې واخیسته، خو درې یا څلور یا پنځه نمرې تفاوت ده په منځ کې. هغه قهرمان جهان دی، قهرمانان جهان دی، چینایي بنیانګزاران دی، او مونږ هم قهرمان جهان وو، خو په دې مسابقه نه شو همدومره وو.
همدې سیالیو ته په کتلو سره اوس د افغانستان د وشو سیالۍ یا د افغانستان د وشو فدراسیون په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې تللی دی که وروسته تللی؟
پخوا خو یو لسم ځای کې وو، مونږ یو لسم درجه ځای کې وو په جهانی فدریشن کې، اوس په دوه دیرشم راغله، یعنی داسې هم نه وو چې دوه دیرشم شو، په یو سل دوه او یا کشورونه چې دلته مثلا عضویت لري په بین المللي دا جهانی فدریشن کې، او دوه دیرشم ځای چې مونږ درلوده، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ درلوده، پخوانی رنکینګ درلوده، مثلا آسیایي مسابقه کې مونږ مدال لرو، د جهانی مسابقه کې مونږ پخوا مدال لرو، د ستاره دنیا په نامه مدال لرو، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ یعنی په دې نظر چې وشو، په دې رنکینګ کې مونږ د دوه دیرشم ځای کې راغلو.
د رنکینګ تر څنګ نورې کومې ستونزې وي چې بالاخره لامل شوې چې زمونږ وشو د یولسم مقام نه زی دوه دیرشم مقام؟
خو اصلي خبره دا چې تمویل ورزشکاران باید مالی او اقتصادي تمویل به وشي، چې مالی او اقتصادي تمویل به نه وي خو نه کیږي، تشویق هم ډیر رول لري په دې کې، تشویق به وي، مالی اقتصادي تمویل به وي، یعنی کولای شي چې مونږ ورزشکاران به لوبه وګټي.
یعنی ستاسو مالی او اقتصادي تمویل نشته؟
نه نه، هیڅ نشته، هیڅ څوک مونږ تمویل نه کوي، صرف ریاست تربیت بدني او اولمپیک لګ تمویل کوي، مثلا په دې مسابقه چې مونږ زو مونږ ګډون کړی، یعنی ما قرض کړی دی خپل ځان قرض کړی ده، او ما تیم اشتراک کړی ده په دې مسابقه کې، دا خو نه کیږي.
اوس موږ په افغانستان کې د وشو څومره لوبغاړي لرو چې تاسو سره رسمي ثبت دی، او په کومو کومو ولایتونو کې څانګې لري که نه لري؟ یوازې په کابل کې د لوبغاړي فعالیت کوي؟
موږ په دیرش ولایتونو کې بنیانګزاري کړی ده د وشو، او تقریبا پنځه ویشت زره کسان په دې وشو کې دا لوبه کوي، تمرینونه ادامه ورکوي، او تقریبا څلور سوه مربیان لرو، شپږ بین المللي دوران لرو، او پنځه مربی بین المللي دوران مربیان لرو بین المللي ده. او داسې نه ده دا یعنی تقریبا درې سوه اویا مداله مونږ لرو، د جهاني نه، المپیک نه، بین المللي نه مدالونه مونږ لرو، قهرمانان لرو، د المپیک قهرمانان لرو، جهاني قهرمانان لرو، لکه خالد اوتا غونډې، نصر زره حبیبي غونډې، مونږ هغه کسان لرو.
یوره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په ټول افغانستان کې پنځه ویشت زره د وشو لوبغاړي لري، طبعا دا په بېلابېلو ولایتونو کې دي، یوازې په کابل کې نه دي. لوی انتقاد دا موجود دی چې کله دغسې نړیوالې سیالۍ برابرېږي، لکه تاسو چې د چین یادونه وکړه، یا په آسیایي سطح یا په نړیواله کچه باندې سیالۍ برابرېږي، لوی انتقاد دا دی چې حق یوازې د کابل لوبغاړو ته ورکول کېږي او ولایتي لوبغاړو ته نه ورکول کېږي. دغه انتقاد تر کومه حد رښتیا دی؟
دا خو په وشو پدریشان کو داسې خبره نه ده. مونږ تقریبا سلور میاشتې مخکې مونږ په دې کابل کې مسابقه د ملي مسابقه وو، ملي تیم مسابقه وو، ځوانانو او مشرانو وو. په دې کې داسې نه وو، یعنی ولایتونه هم ګډون لري، داسې نه ده چې کابل ده. هر څوک چې مثلا قوي وو، هر څوک چې یعنی مسابقه وګټه، داسې نه ده چې مثلا ولایت هغې ته باید ځای به ورکو یا کابل ته به ځای ورکو، داسې نه ده. مونږ ملي ده، مونږ ملي مسابقه واخیسته، ملي ده. اوس هم په دې مسابقه یو هغه د ولایتان مثلا د هرات ولایت یو کس وو، یعنی دا کسان چې مثلا په دې مسابقه کې ګډون کړی وو اول درجه وو، اولان وو.
ډېره زیاته مننه،
ژوندی اوسه، تانه مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مسؤول سید رحمان یورشو اوس هم د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړی کاوش حیدری د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه کاوش حیدری هم د افغانستان د ساحلي ملي لوبډله، زه شپږ کاله کېږي چې په دې لوبه کې لوبه کوم. په ملي لوبه کې مونږ ډېر افتخارات لرو. په دې ورزش کې زموږ افتخارات دا دي چې درې کاله مخکې مونږ په ساحلي مسابقات کې د آسیایي سیالو وو، په هغوی کې مونږ د څلورم مقام ترلاسه کړو. اوس زمونږ آمادګي ده د خارجي مسابقات ته، چې په هغه مسابقاتو کې پنځه تیمه اشتراک کوي، لکه چې چاینا ده، چاینا، تایلند، ویتنام او مالیزیا، دا تیمونه په دې مسابقاتو کې دي. او مونږ هیله لرم چې په دې مسابقاتو کې د قهرمانی مقام ترلاسه کړو. دغه مسابقات د نومبر په لسم کې په تایلند کې ده، او مونږ یوه میاشت کېږي چې په دې دلته په دې میدان کې آمادګي کوو، او انشاءالله هیله لرم چې یو مثبت مقام په دې مسابقاتو کې مونږ ترلاسه کړو. زه شپږ اووه کاله کېږي چې په دې ساحلي ملي لوبه کې لوبډله کوم. مونږ تر اوسه ډېر سفرونه کړي وو چې چاینا وو، مالیزیا وو، قطر وو، او په دې ویتنام وو. په دې مسابقاتو کې مونږ ډېر مثبت مقام ترلاسه کړو. زه د ساحلي نه یو د سبزی په میدان کې هغه لوبه کې هم لوبه کوم، او دا لوبه ډېر جالبه ده. د دې لپاره جالبه ده چې ساحلي لوبه کې د بیچ په بیچ کې لوبه کیږي، او د دې لپاره مونږ ډېر استعداد لرو. د فوټبال او ساحلي د ټول ورزشونه مونږ استعداد لرو، لیکن د ساحلي کیږي چې په آسیا کې یو ډېر ښه مقام ترلاسه کړ. مخکې ما وویل په ویتنام کې مونږ مسابقات درلود. په هغو مسابقات کې مونږ د څلور لوبې کول، یو په د جاپان په مخ کې، په هغوی سره جاپان مونږ نه هغه وګټل، بیا مونږ چاینا، ازبکستان او لبنان مونږ وګټل. هغه ډېر افتخار صحنه مونږ لپاره، چون په هغه مسابقات کې مونږ برونز مډال ترلاسه کړ. زه زما شخصي ژوندۍ زه پنتون خلاص کړو، او اوس زه بیکار یم صرف خپل کنسنټریشن په فوټبال کې زما ده د دې لپاره زه واده نه دی کړم تر اوسه خو ان شاء الله تصمیم شته چې پایندو کې ان شاء الله واده کوم
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه پای ته رسیږي تر بیا د الله پامان
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه